द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي نوې کال 2023 مو بختور شه دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شه هر کله وایم په خبری خپرونه کې به یو شمېر مهم رپورټونه واوري په لومړۍ وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیل سیمه کې د پاکستان فوج په یو اپریشن کې د سلورو ترهګرو د وجلو داوا کړی او وای په دغه عملیاتو کې د دوی یو فوجي هم وجل شوی او خو د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر په اړوند ادارو غږ کړی په ملک کې د ترهګرۍ او اقتصادي کړکیچ مسلې هوارولو لپاره یو موټی شي د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې په کال 2023 کې د 2021 کال په نسبت د مطبوعاتو په کارکوونکو باندې د تشدد پیښې 138% زیاتې شوې دي او په تیر ټول کال کې د تاوتریخوالي 216 پیښې درج شوې او نن نړۍ د کال 2023 خوشحالۍ په داسې حال مانځي چې روس په یوکرین باندې د نوي کال په ماښام د میزایلو باران کړی او رپورټونه وایي پایتخت کیف کې 8 لوی چاودنې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوی او 28 نور ژوبل دي او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیل سیمه کې د پاکستان پوز په اپریشن کې د سلورو ترهګرو د وجلو دا وکړي او وای په دغه عملیاتو کې د دوی یو پوزي هم وجل شوی دی د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي وجل شوی ترهګر په سیمه کې پر روانه بدمنۍ کې ککړ وو او د هغوی د ولقینا درانه وسله هم قبضه کړی شوې ده بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر په اړوند ادارو غږ کړی په ملک کې دې د ترهګرۍ او اقتصادي کړکیچ مسلې هوارولو لپاره یو موټی شي د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې ISPR نه جاری شوی بیان وایي پوځي مشر په ملک کې په اقتصادي کړکیچ هم اندېښنې څرګندې کړې نوموړي دا بیان په داسې حال ورکړی چې تحریک طالبان ډلې د پاکستان سره تیره میاشت ډزبندي ختمه کړې او په خپلو وسلوالو یې په ټول ملک کې د بریدونو غږ کړی ټي ټي پي د کال 2023 دپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان هم کړی دی څېړونکي وایي د طالبانو نوي تنظیمي ډانچه د یو حکومت په څیر ده او له دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به په راتلونکي کال کې د بدمنۍ پیښې نور زیاتیږي د بشري حقونو فعالین او د اقلیتونو مشران وایي کال 2023 کې پاکستان کې میشت اقلیتونو زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله دوی د شته ازادۍ او حقونو نه هم محرومه شوي دي د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو د تحفظ پخلی کوي خو د بشري حقونو تنظیمونه تور لګوي پاکستان د اقلیتونو حقونه خوندي ساتلو کې ناکامه دی او د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ په اړه کمیشن هم پاکستان کې د اقلیتونو د زورولو او د دوی د حقونو د سرغړونو په واقعیاتو اندېښنې ښودلې دي د سیاسي او اقتصادي اړیکې سره مخ د پاکستان حکومت په داسې حال کې د تیلو بیې په ځای ساتلې دي چې نړیواله مالیاتي اداره IMF د پاکستان نغواړي چې په پېټرولیم ټیکس زیات کړي او د بجلی گردشي قرضې راکمولو لپاره د بجلی بیې هم نور زیات کړي حکومت د تیلو بیې په داسې وخت کې په ځای ساتلې دي چې د پاکستان IMF سره د نوي قرضونو خبره هم لا نه ده سمه شوې او د هیواد د غیر ملکی زر مبادله ذخیرې دا تو کالو تر ټولو لاندې کچې ته راغورځېدلې دي اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې په کال 2023 کې د تیر کال په نسبت په مطبوعاتو کې کارکوونکو باندې د تشدد پیښې 138% زیاتې شوې دي او په تیر ټول کال کې د تاوتریخوالي 216 پیښې درج شوې د خبریالانو مرکز د خالی یا شنبې په ورځ د رسنیو د ازادۍ په اړه په خپل کلنی تفصیلي رپورت کې ویلي په خبریالانو د تشدد له ځینو محدودو پیښو پرته په نورو ټولو کې طالبان یا له دوی سره تړلي امنیتي عسکر لاس لري دغه مرکز وایي په کال 2023 کې د کم افغان یا بارني خبریال یا د رسنیو د کم کارکونکي د وجل کېدو کومه پیښه نه درج کړی شوې خو وایي په کال 2023 کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په امنیتي پیښو کې وجل شوي وو د روس لخوا په ټول یوکرین باندې د نوي کال په ماښام د میزایلو باران شوی دی چې لکه بلې پایتخت کیف ښار کې 8 لوی چاودنې شوې دي او د شارواکو په وینا لک تر لګه یو کس پکې وجل شوی او 23 نور جوبل دي. د اوکران په ختیځ کې د جنگ زپلې سیمې دونسک په ګډون په نورو سیمو کې هم د چاودنو خبرونه ورکړل شوی دي. د اوکران صدر ولادیمیر زيلنسکي د خالیه شنبه په ورځ د نوي کال په اړه په خپل پیغام کې پیشبيني کړې ده چې راتلونکو کال به په جګړه کې د روس خلاف کامیابی ترلاسه کړي. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د نوي کال په مناسبت په خپل دوه لسیزي واکمنۍ کې تر ټولو اوږده 9 منټه وینا وکړه او وی ویل روس به هیڅکله د مغربي ملکونو هغه هڅو ته تسلیم نشي چې د یوکرين نه د روس د ویجاړولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د نړۍ په اکثر سیمو کې کال 2023 رانوي شوی دی. دلته په نیویارک کې په ټایم سکوئر کې هر کال د نوي کال په شپه رنگارنګ دستوري کیږي. نوی کال د ټولو نه لومړی د بحر الکاهل په کیراباتی جزیره کې خلک لمانځي. په دغه سیمه کې نږدې 140,000 خلک اوسیږي. په ګرد نړۍ کې تر ټولو اخیره کې د نوي کال دستوري په امریکن سموا سیمه کې د نیو په جزیره کې خلک لمانځي. دغه سیمه د کیراباتی جزیرې نه په جنوب مغرب کې پرته ده چې د تاریخ د نړیوالې کرخې بل پلو ته راځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا لخوا د ګرد نړۍ ټولو خلکو ته د نوي کال 2023 مبارکي وایو. قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډي سي نوري زبختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. ګران اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د خیبر پختونخوا بنو په جانخیل سیمه کې د پاکستان فوج په یو اپریشن کې د سلورو ترهګرو د وجلو دا وکړي او په دغه عملیاتو کې وای د دوی یو پوځي هم وجلې شوی دی. خو د پاکستان د فوز مشر جنرال آسم منیر په اړوند ادارو غږ کړی په ملک کې د ترهګرۍ او اقتصادي کړکیچ د مسلې دا وارولو لپاره دی یو موټی شي. د سیاسي او اقتصادي اړیګړې سره مخ د پاکستان حکومت په داسې حال کې د تیلو بای په ځای ساتلی دي چې نړیواله مالیاتي اداره ایم ایف د پاکستان نه غواړي چې په پېټرولیم مصنوعاتو باندې ټیکس زیات کړي او د بجلی ګردشي قرضې راکمولو لپاره دی د بجلی بای نور زیات کړي. حکومت د تیلو بای په داسې وخت کې په ځای ساتلی چې د پاکستان د ایم ایف سره د نوي قرضو خبره هم لا نه ده سم شوې او د هیواد د غیر ملکی زرې مبادلې ذخیرې په تیرو اتو کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان باندې کوي.
د سیاسي او اقتصادي اړیګړې سره مخ ته پاکستان حکومت په داسې وخت کې د تیلو بای پر ځای ساتلی دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د پاکستان نه غواړي چې په پېټرولیم لیوی یا محصول کې اضافه وکړي او د بجلی په مد کې گردشي قرضې راکمولو لپاره دی د بجلی بای نورې سیوا کړي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د خالی یا شنبه په ورځ په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې وویل د جنوری لومبئی نیټه نه تر 15 جنوری 2023 پورې د پېټرولو، ډیزلو، لایټ ډیزلو او د خاورو د تیلو موجوده بای بای پر ځای وي. حکومت د تیلو بای په داسې وخت کې پر ځای ساتلی دي چې د پاکستان آی ایم ایف سره نهمه ارزونه لا نه ده بحال شوی او د پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې ذخایر د اتو کالو لاندې کچې ته راغورځېدلې دي. پاکستانی روپۍ پر لپسې د فشار د لاندې ده او د بهر هیوادونو څخه تر سیلات زر کې هم کمی راغلی دی. سیړون کی وای که حالات عمدا شان روان وی د ایم ایف پروگرام د زنخ کار وی د دوستانو هیوادونو څخه هم پیسې نه ملاویږي او د غیر ملکی زر مبادله ذخایر په تیزی سره په خطر روان وی نو بیا خو ډیفالت یا سکوت په نظر راځي. وی او ډی و سره خبرو کې اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه او پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه اویل
اوبویسلی جب آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پیمنٹس کہاں سے ہوں گی اور ایم ایف پروگرام اگر نہیں فال ہوتا تو پھر فالٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا.
دبد امرغا کمنگ امدا شان روان یو دا غیر ملکی زر مبادلے ذخائر خوبا بالکل ختم شی او کل چی دا ذخائر ختم شی او دا ایم ایف پروگرام ہم نہ پرزائے کی گی او اور سرا نور مالیاتی ادارے با ہم لاسون شاہ تکڑی نو بیا خو سکوت ہم پا نظر راضی نو موڑی اوائل پاکستان باندے بارانی قرضو بوجھ ڈیر سیوا شوے دے او دا دے واپس قبول لپار اور سرا وقت ڈیر کم دے نو موڑی اوائل پاکستان تا ہر کال شل ارب ڈالر قرضے واپس قبول بھی او دا دوبارہ اخستلو کے ورتا ډیر مشکل وی. ڈاکٹر سلمان شاہ زیا تکڑا ترکوم پورے چی دا پاکستان دا اقتصاد ریسٹرکچرنگ یا بیا تنظیم اول نوی شوی طرح پورے حیواد دا اقتصادی ستونزو سخا نشی راوتلے. خود سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ایس ڈی پی آئی یا دا پائیدار ترقی دا تگلار ادارے مشر عابد سلیری وائی ستونزی ډیر زیاتی دی او اقتصادی وضع هم خراب دا خود ڈیفالٹ یا سکوت خطر نشتا. وی او ڈی و سر خبرو کی نموڑی اوائل
ظاہر ہے کہ اسٹرکچر کا فلو تھوڑا کم ہے ایکسپورٹس میں ہی تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے اس پر تو پریشر رہے گا لیکن کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہوا میں نہیں دیکھا.
پاکستان دا وقت دے اشمیر اقتصادی ستونز سر مخامخ تے پاکستانی روپے دا فشار دا لاندے دا ترسیلات زر کے کمے راغلے او دا ڈیفالٹ یا سکوت خطر نشتا. دا پاکستان دا خزانے وزیر اسحاق ڈار ہم وار پوار وائی چې دا قرضو واپس کول بندوبست بوشی او اقتصاد با سکوت پلور نزی. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم د نه یا سه شنبه پورس ویلیو چې حکومت سره د ایم ایف پروگرام عملی کول پرتا بل لار نشتا. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر په اړوند ادارو غږ کړی چې په ملک کې د ترګرۍ یو اقتصادي کړکیچ مسلې هوارولو لپاره یو موټی شي. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کړې چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او په ټول ملک کې په خپلو وسلوالو د بریدونو زیاتولو غږ کړی دی. ٹی ٹی پی د کال 2023 دپاره د نوی تنظیمی ډانچی اعلان هم کړی دی. سیړونکو وای د طالبانو نوی تنظیمی ډانچا هم د یو حکومت په سیر کار کوي او د دې معلومیږي چې په سیمه کې به په راتلونکي کال کې د بدامنۍ پیښې لا زیاتیږي. په دې اړه تفصیل د ډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ٹی ٹی پی خبریالانو ته په لیګلی یو بیان کې د نوی تنظیمی ډانچې تفصیل شریک کړی دی. پدې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي بریدکونکو څنګه عدلیه او د وو ولایتونو د پاره وزارتونه اعلان شوي دي. د کال 2023 د پرواري په میاشت کې هم د ټي ټي پی لخوا د تنظیمي دانچي اعلان شوی وو. سیړونکو خبريال ابتهار پر دوست دی وته ویل نوې تنظیمي دانچا ډیره منظمه ښکاری. نو موړي ویل ټي ټي پی د یو کال دم تنظیم نه د یو سیاسي قوت په توګه ځان را مخې تکي او ښکاری چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو تر څنګ حکومت او نظریه هم د ځان سره راوړل دي.
یو فل بلون انسرجنسي مونږ دی ته ویو چې یو ګروپ چې دا غي سره مقاصد چې کوم دی هغه ټریټوریل چې دی هغه نه بلکې هغه ګورننس او ایديولوژي هم ځان سره چې دی هغه راوړي. او دا مونږ کتلی یو دینه مخ کې افغان طالبانو کې نو مونږ دا ریسټرکچرنګ چې کوم د ټي ټي پی چې دی کوم ګورو نو دا غي ریسټرکچرنګ بالکل هماغه پیټرن باندې دی کوم باندې چې تله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومتونه په افغانستان کې نو غي شیډو گورنران چې دی هغه طریقه د افغان طالبان چې دی غزان د بارچ دی هغه ساتلی او غي و شیډو کې چې دی خپل کارونه چې دی کول.
د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې مذاکرات شروع شوي کوم چې اوس ختم شوي دي. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی دی او دا غي وروستو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. سیړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ٹی ٹی پی د 15 نه زیاتو د بریدونو ذمہواري منلې دي. سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل د ٹی ټی پی وړاندې ډانچه دومره منظم نه و. اوس ورسره وړې وړې ډلې هم راوځي شوي او د مذاکراتو په وخت ٹی ٹی پی نور هم مضبوطه او پاله شوې ده. نو موږ ویل نوې تنظیمي ډانچه د یو اوږد جنگ تیاری ښکاري.
نو پاره کې یو څه سره زما په نظر کې دي چې د سند او د پنجاب لپاره پکې هغه شان ولې د دی پرې خودل آیا د دی تحریک طالبان مقصد صرف او صرف خپل اثر په خیبر پختونخوا او په بلوچستان په صوبو کې زیاتولي. پنجاب او په سند کې دا هغه شان تک نه کمیشن جوړ کړی نه سکه آسان ښکار شوی دی.
د پاکستان نېشنل سکیورټی کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې د تحریک طالبان پاکستان په فعالیتونو غور کړی دی. د ان اس سي د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړی دی. پروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي د تراګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د تراګرۍ ضد لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ، او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
قدر منور دن کو دا وایس اف امریکا دی بادا. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالین او د اقلیتی ډلو مشران وای کال 2022م کې په پاکستان کې میشت د اقلیتونو د زورولو په پیښو کې زیاتواله راغله ده. د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقوقو د تحفظ په خلې کوي، خو د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګوي. پاکستان د اقلیتونو د حقوقو په خوندي ساتلو کې د ناکامۍ سره مخ ده. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیو خبريال پیر ولایت شاوړاندې کوي.
د احمدی جماعت ویان عامر محمود وای دوی په کال 2022م کې پاکستان کې د شته مذهبي آزادو او انساني حقوقو نه محروم شوې دي.
سال گزشتہ 2022 کا ہی جائزہ لے لیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم جو ہے اس میں ایک شدت آئی ہے.
اغویل کال 2022م په دې لحاظ سره هم ډیر بدتر او چې د احمدیانو په ضد تندرا وړلو پروپاګاندا کې ډیر شدت راغلی دی، او مذهبي جنونیانو لخوا سوشل میډیا د لارې خلکو ته تر دې پورې اپیلونه شوي چې احمدی امیدوارو زنانو ګیرډو کې دننه د دوی بچی قتل کړي شي. عامر محمود په خبره سخ کال احمدیانو مقدس مقاماتو او د دوی د قبرونو د سپکاوي واقعات هم زیات شوي دي. خدا غا په خبره په دی واقعیاتو کې ککړ تنانو په ضد حکومت هیڅ کاروایی نه ده کړې. د بشري او د لګکو د حقونو فعال پیټر جیکب وای کال 2022م کې پاکستان ریاست لخوا د لګکو د ګټو لپاره یو شمیر پریکړې شوې دي چې پکې پنجاب او خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو کې د مذهبي لګکو لپاره 2% کوټې او د اقلیتونو د ملازمتونو کوټه په ځای کولو پریکړې شوې دي. خو پیټر جیکب د حکومت لخوا الکترونیکی جرمونو قانون د لاندې د مذهب د سپکاوي په تور قضیو کې د کاروایو اختیار ورکول د سخت کال د ټول نه زیاته خطرناکه فیصله بولي.
ایک خاص بات جو 2022 میں خطرناک ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سائبر کرائم کے اوپر جو قانون بنایا گیا، بلاسفیمی لا کو اس کا حصہ بنا دیا گیا.
اغویل د مذهب د سپکاوی قانون الکترونیکی جرمونو قانون سره تړلو له امله د توهین مذهب قانون غلط کارولو په سر اندېخلې لانور هم زیاتې شوې دي. د پاکستان مرکز کې واکمن پی ډی ایم د اقلیتونو د حقونو د دفاع په خلې کوي. د اقلیتونو د زورولو د دوی د زنانو سره جبري ودونو اطلاعاتو تخبرګون کې د مذهبي اووالي لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي یو ډیو سره خبرو کې دا رد کړی دي. او په مرکز کې واکمن پی ډی ایم کې شامل د پیپلز پارټي اقلیتي غړي عامر جیوا سخت کال پارلمان کې د لګکو په حق کې منظور کړی شوی قانون سازه په حق له وی او ای ډیو ته صدا سوایي.
کرسچن میرج ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس پہ مائنورٹیز ڈے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا.
هغه ویل د عیسائی اقلیت د ودونو سره تړلی قانون او پارلمان کې د لګکو کامیر وز منزل او د لګکو د سیټونو زیاتوالي په هکله قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کیدل د دوی د حکومت لوی لاسته راوړنې دي. خوسمو دڑواند کامی سملے تخپل وینا کے ہم پا مرکز کے واکمن پی ڈی ایم کے شامل مسلم لیگ نواز گن دا بشری حکن وزیر ریاض حسین پیرزادہ منر و پاکستان لگکو تا تحفظ ورکولو کے پات راغلے دے
ہماری ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ میں نے حلف لیا ہے.
اغه ویلو د مرکزی وزیر په حیثیت پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړاونو په سر راپور تکیدون کې نیوکو ته جواب ویل دا غ فرض دی. خود ریاض پیرزاده په خبره اغه په دې معاملې د پاکستانی ادارو دفاع ډیر په مات زړه سره کوي. مرکزی وزیر زیاته کړې و پنجاب صوبه کې احمدی اقلیت او شیعه مسلمانان بی ګنا بی خطا پرړار وزوجل شي. د سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د مذهب سوکاوي باندې تورن درې تنان د عدالتي کاروایو نه بغیر د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلې شوي وو. ادارې شمیرې زیاتوي دغه یو کال کې د څلور اتیاو نه زیات تنانو په ضد د توهین مذهب قانون د لاندې کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اوریدونکو د وایس آف امریکا دیبا ده. په افغانستان کې د رسنیو د څارنې تنظیمونه وایي کال 2022 په هیواد کې د میډیا او خبریالانو لپاره یو بل د ستونزو نه ډک کال وو. او وایي په دې کال کې د خبریالانو خلاف د تشدد 268 پیښې درج شوي، خو یوه بله اداره نه بیا دا شمیره 132 یادوي. د افغان خبریالانو مرکز وایي له ځینو پیښو پرته په نورو ټولو کې طالبان یا د هغوی سره تړلی امنیتی اسکر لاس لري. تفصیل پی د ډیوا همکار بارکوال میخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو لمخې په 2022 کې د 2021 میلادي کال په نسبت د رسنیو پر کارکونکو د تشدد پیښې 138% زیاتې شوې دي او په تیر ټول کال کې د تاوتریخوالي 268 پیښې درج شوې دي. د خبریالانو مرکز د خالی شنبه په ورځ د رسنیو د ازادۍ په اړه په خپل کالنی تفصیلي رپورت کې ویلي، پر خبریالانو د تشدد له ځینو محدودو پیښو پرته په نورو ټولو کې طالبان یا له دوی سره تړلي امنیتي عسکر لاس لري. په رپورت کې راغلي د مطبوعاتو ازادي کمه وه، چې په دې برخه کې د رسنیو د کارکونکو د نیول کېدو، ګواښونو، بریدونو او د میډیا پر ادارو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د محدودولو پیښې په نقشه شوي دي. د دې رپورت له مخې 85 پیښې په کابل، 11 په کندهار، 11 په پکتیا، 8 په غزنی، 6 په فاریاب، 3 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په بامیان، 2 په پروان، 2 په اروزګان، 2 په لوګر او 2 په غور ولایت کې ثبت شوی دی. وایي په نیول شویو خبریالانو کې 3 خبریالان او د رسنیو کارکونکي لا هم په کابل، هرات او خوست کې بندیان دي. دغه مرکز وایي په 2022 کال کې د کوم افغان یا بهرني خبریال یا د رسنیو د کوم کارکونکي د وژل کېدو کوم پیښه نه ده درج کړې، خو وایي په 2021 میلادي کال کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په امنیتي پیښو کې وژل شوي وو. بل لور ته د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د خبریالانو او رسنیو خلاف د تاوتریخوالي کچه د طالبانو د واک د لومړي کال په نسبت ټیټه وه. نای هم د جمعې په ورځ ناوخته خپل کالنی رپورت خپور کړی چې پکې ویلي د 2020 په نسبت په 2022 کال کې په خبریالانو باندې د تشدد پیښې 5% کمې شوې دي. نای په خپل رپورت کې وایي په 2020 کې مو د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو خلاف د تاوتریخوالي 159 پیښې درج کړې وې، خو په 2021 کې مو 122 پیښې ثبت کړې دي. که څه هم د خبریالانو مرکز په خپل رپورت کې په تیر سوي کال کې د رسنیو د کوم کارکونکو د وژل کېدو نه دی ویلي، خو نای وایي په 2022 کې هم د دوه خبریالانو د وژنې پیښې درج کړې دي. نای وایي پر خبریالانو د تشدد په 122 پیښو کې 2 د ټپي کېدو، 3 د حکومت لخوا د خبریالانو د وربللو، 15 د ورکېدو پیښې، 22 د وهلو ټکولو، 46 د ګواښونو او سپکاوي پیښې او 49 د نیول کېدو پیښې شامل دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه د دغو دواړو ادارو د رپورټونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د دې وزارت د نشریاتو د څانګې مرستیال حیات الله ماهر فراهی وایي حکومت حکومت یې د اسلامي اصولو او افغان کلتور پر رڼا کې د رسنوی د فعالیت ملاتړ کوي. ماهر فراهی تلو نیوز ته په خپل تازه مرکه کې ویلي، په افغانستان کې چې اوس کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د حکومت اصول عملي کوي او دوی ترې خوشاله دي. فراهی وویل په تیر شاوخوا یوه کال کې 200 بهرنیو خبریالانو افغانستان ته سفر کړی او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه رپورټونه جوړ کړي دي. خدای نه دی ویلي چې دا خبریالان د کومو هیوادونو او کومو رسنیو کارکوونکي وو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وای په تیر کال کې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له خپلو کارونو محروم شوي دي. وای 50% ټلویزیوني، 80% غږیزي، ټولې چاپي رسنۍ یعنې ورځپاڼې او مجلې او 80% خبري ایجنسۍ او آنلاین رسنۍ بندې شوي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو د یو بل مهم رپورټ په لور. د روس لخوا په ټول یوکرین باندې د نوي کال په ماخام د میزایلو باران شوی دی چې له کبله د پایتخت کیف په ښار کې 8 لوی چاودنې شوې دي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی او 23 پکې جوبل دي. د یوکرین صدر وایي په نوي کال کې به ضرور جګړه وګټي. د دې رپورټ نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیر وړاندې کوي.
د 2022 کال د فروری پر 15مه چې روس په اوکراین باندې یرغل کړی او له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د لسو میاشتو پر تیرېدو باوجود لا هم جګړه روانه ده او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د اوکراین د پایتخت کیف میر یا شاروال ویټالی کلیچکو وایي په غربي ضلع سولومینسکي کې د روسي مزایلو د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. وای په کیف شار کې په یو لسو ټپیانو کې یو جاپانی خبریال دی او د یو بل تن روغتیایي حالت مرګونه دی. کلیچکو د شار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د خبری ایجنسیو د رپورټونو لمخې په کیف شار کې میزایلو د استوګنې ودانۍ په نقشه کړی دي چې وای په هغوی کې یو هوټل، د اوکراین محل یا ماڼۍ او د ټنک ټکور د پروګرامونو یو حال هم شامل دی. د اوکراین په ختیځ کې د جنگ ځپلې سیمې دونیتسک په ګډون په نورو سیمو کې هم د چاودنو خبرونه ورکړل شوي دي. د ختیځ کرماتورک ښار میر یا شاروال الکساندر هونچارنکو ویلي میزایل په صنعتي سیمه کې په هدفونو باندې لګېدلی دي خو د چا د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د میکولایف صوبې ګورنر ویټالی کیم وایي په جنوبي ښار میکولایف کې لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي دي. وایي په دوی کې 3 په روغتون کې د علاج لپاره داخل شوي دي چې پکې د یو تن حالت نازک شول شوی دی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال مشر کایریلو تایموشنکو وایي په غربي ښار خمالینسکای کې د میزایلو په برید کې 2 تنه ژوبل شوي دي. ښاغلی تایموشنکو وایي په جنوب ختیځ ښار زاپوریژیا کې بیا د عامو خلکو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي خو خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د کورونو د ورانۍ په اړه معلومات لا مخې ته نه دي راغلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا په یو ټویټ کې صدر پوټین جنګي مجرم بللی ځکه چې وایي هغه نوی کال د خلکو په وژلو لمانځي. ښاغلی کولیبا وایي روس دا ځل د میزایلو په بریدونو کې د انرژۍ اډانې نه بلکې د خلکو د استوګنې سیمې په نقشه کوي. کولیبا لیکلي روس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څوکۍ وایستل سي چې تل یې په غیر قانوني توګه قبضه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې یا خالی په ورځ د نوي کال په اړه په خپل پیغام کې پیشبیني کړې ده چې راتلونکی کال به په جګړه کې د روس خلاف کامیابی ترلاسه کوي خو وایي دا کار د معجزې پر ځای سخت کار او د بهرنیو شریکانو مرستې ته اړتیا لري. خو د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو هم د شنبې یا خالی په ورځ وویل په اوکراین کې کامیابی حتمی ده. د برتانیې د دفاع وزارت په یو تازه استخباراتي رپورت کې خبرداري ورکړی چې کېدای شي روس په اوکراین کې له اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدید لړۍ ته دوام ورکړي چې وایي په بنیادي توګه به د بجلی د ویشلو شبکه په نقشه کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نوي کال په مناسبت په خپل دوه لسیزې واکمنۍ کې تر ټولو اوږده 9 منټه وینا وکړه. ویل روس به هیڅکله د لویدیځ هغو هڅو ته تسلیم نسی چې له اوکراین څخه د روس د ویجاړولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. پوتین په دغه ویډیوي پیغام کې چې د روس پر سرکاري ټلویزیون خبره سو وویل روس په اوکراین کې د خپل مورنۍ خاورې د ساتنې او د خپل خلکو د رښتینی خپلواکۍ د ساتلو لپاره جنګیږي. هغه پر لویدیځو هیوادونو تور ولګاوه چې روس ته دروغ وایي او ماسکو دې ته هڅوي چې په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ڈیوا واشنگٹن.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی.